محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونیکي هیلي ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ وسطه خپرونې سره زلی اصغر عابدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د سه شنبې ورځ د 1444 لمریز کال د میزان یا د تلې د میاشتې 9 نیټه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیو ثانی د میاشتې له 28 سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د امریکا د مرکزی حکومت د بندېدو د دوام په کله بحث وکړو. ورپسې په هم ساسو په ژغونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واوري. لغه ورسته به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان مطبوعاتو ته وکتنه وکړو چې په دې سره به مو د نن ورځې سارنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د وی پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سي. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي د ایټمي فعالیتونو په اړه د ګروسي راپور بې اعتباره وبلل. د ټرمپ استازي ادعا وکړه موږ د ایران سره د اوږدمهاله هوکړې په لټه کې یو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوربند د هوکړې هرکلی وکړ. په اسرائیل رژیم باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو طرحه روانه ده او کاناډا د نتنیاهو د نیولو په پریکړې به عمل وکړي. قدر من اوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلي خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي د هغه راپور په اړه چې په راتلونکو کې به د ایټمي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسي د ایټمي انرژي د واکمنو شورا ته وړاندې کړي وویل ګروسي خپل کار کړی دی او دغه راپورونه نور کوم تاثیر نه لري. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي لاریجاني په بغداد کې د عراق د ملي امنیت له سلاحکار قاسم العرجي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل عراق زموږ دوست او ورور هیواد دی. هغه زیاته کړه موږ نن د مهمو امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او هغه مسایل مو بیا وجاجولې چې بغداد ته زما په وروستي سفر کې مطرح سي وو. خو زموږ د خبرو د برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا وه. که موږ غواړو اقتصادي اړیکې دوامداره پاتې سي باید په امنیتي مسایلو کې هم خپلې اړیکې پراخې کړو. لاریجاني د 12 ورځنۍ جګړې په اړه د عراق له دریځ څخه قدرونه وکړه او وی ویل له بده مرغه سیونیستي رژیم د عراق له فضا څخه ناوړه استفاده وکړه او زموږ عراقي وړونه هم له دې موضوع څخه خپه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي په دې باندې په ټینګار سره چې موږ د سیمې په مسایلو کې د عراق رول ډیر مهم ګڼو وویل باید هڅه وکړو چې د بهرنیانو له هر ډول ناوړه استفادې څخه مخنیوی وکړو تر څو ایران او عراق ته زیان ونه رسیږي. لاریجاني د عراق په چارو کې د امریکا د لاسوهنو په اړه وویل دا یوه بېلګه ده. امریکا نه غواړي چې عراق چې کلونه یې د خپلواکۍ لپاره هڅه کړي په خپله مرضي کار وکړي. موږ د امریکا دا چلند د ټولې سیمې د هیوادونو سره د دوی د چلند یوه بېلګه ګڼو. هغه په قاهرې کې د ایټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هوکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل لکه څنګه چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عراقچی اعلان کړی و چې که د معاشي میکانیزم فعاله سي موږ به په هوکړې کې بیا کتنه وکړو. دا پیښه سوې ده او هغه هوکړه لغوه سوې ده. کله دوی سره د هوکړې غم وای نو د معاشي د میکانیزم پسې تللي نه وای. هغه په دوام کې وویل البته که د ایټمي انرژي نړیوالې اداره کوم نوی وړاندیز ولري موږ به د ملي امنیت د شورا په دارالانشا کې وڅېړو. لاریجاني یادونه وکړه چې ګروسي خپل کار کړی دی او دغه راپورونه نور اغیزمن نه دي. د منځني ختیځ په چارو کې د ټرمپ د ځانګړي استازي په خبرې سوي خبرو کې چې د سی بي اس تلویزیوني شبکې سره کړي د تهران سره د اوږدې مودې هوکړې غوښتنه کړې ده. استیو ویټکاف د سی بی اس په تلویزیوني پروګرام کې د ایران او د غزې د اوربند په اړه پوښتنو ته ځواب ورکړ. په داسې حال کې چې امریکا د 5 غیر مستقیمې خبرو اترو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییزو اټمي تایساتو پر ضد برید وکړ. د ټرمپ حکومت ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې دعا وکړه ایراني ډلې له موږ سره اړیکه نیسي. موږ چمتو یو چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د اوږدې مودې ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړو. هغه ویل چې امریکا د دې موضوع په اړه له ایران سره خبرې کوي او چمتو ده. ایران څو ځله ټینګار کړی چې د فشار لاندې هیڅ ډول مذاکرات یا خبرې به د امریکا سره ونه کړي او هیڅ کله به د ان پی ټی په چوکاټ کې له خپلو روښانه حقوقو څخه لاس وانخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی مخکې له ایران سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو په اړه د څرګندونو په غبرګون کې اعلان کړی و چې ایران تل د درناوي وړ او متقابل ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتو دی. روسیه په ټولو ډګرونو کې له تهران سره د اړیکو د پراختیا لپاره د چمتووالو اظهار کړی. د کرملین ویاند دې ته په اشاره سره چې ایران د روسیې شریک دی ټینګار وکړ چې مسکو چمتو دی تر څو په ټولو برخو کې له تهران سره خپلې همکارۍ پراخ کړي. دیمیتری پیسکوف په یوه خبری کانفرانس کې په داسې حال کې چې ایران یې د روسیې ملګری او شریک وباله د مسکو د چمتووالي خبر ورکړ چې له تهران سره هر ډول همکارۍ پراخ کړي او ویې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به په ډیر پیاوړي او ګرنډي ډول پرمختګ کوي. هغه ټینګار وکړ موږ حتمن دا بهیر ته دوام ورکوو. پیسکوف یادونه وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییز ټیم پروګرام په اړه د جامع عمل مشترکه هوکړه یعنی برجام هم په ډیرو پیچلو شرایطو کې ده او د اروپا دریځ په دې اړه حالات نور هم سختوي. هغه بیا ټینګار وکړ چې مسکو د برجام په اړه د مذاکراتو د بیا پیل ملاتړ کوي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګواجی کون پرون د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به د یو بل ګاونډیان پاتې سي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په اوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر، روسیه او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبان د حکومت او پاکستان چارواکي د شنبه پر ورځ په دوحه کې د خبرو اترو په نتیجه کې په یوه اوربند سلا وسول او پریکړه یې وکړه چې د خبرو بل پړاو به د اکتوبر په 15مه په استانبول کې ترسره شي. د دوحې په غونډه کې د ترسره شوي خبرو اترو پاکله زموږ د خبریال یو راپور چمتو کړی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یو آنلاین خبری غونډه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې پر ډیورنډ فرضي کرښه بحث نه دی شوی او په دې اړه باید ملتونه پریکړه وکړي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي افغانستان خپلواک هیواد دی او له ټولو ګاونډیانو او نړیوالو سره د متقابل درناوي او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې غواړي. هغه دا هم ویلي چې پر هیڅ هیواد تیری نه دی کړی او نه به یې وکړي خو د افغانستان له خاورې او خپلواکۍ په میړانه دفاع کوي.
ډیورنډ لاین او یا ډیورنډ کرښه چې دا د افغانانو دریز دی او هیڅ کله به هم دې ته بارډر نه ویل کیږي او نه په دې اړه موږ دې سره کوم توافق کړی دی او نه دا د کوم حکومت کار دی. دا د ملتونو مسله ده چې دا به ملت بیا په دې اړه فیصله کوي. دا زموږ منځ ده او دا زموږ په عمل کې هم ثابته کړه او موږ ښودل د ترکیې او قطر هیوادونو په منځګړیتوب د هغوی په مخ کې دوی ته وویل چې موږ هیڅکله په چا باندې تجاوز نه کړی او نه یې کوو. موږ د خپل هیواد دفاع چې زموږ مسلم حق دی هغه به کوو او د هر قسم تجاوزاتو په مقابل کې به موږ درېږو.
دغه راز د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې په دوحه کې د افغانستان او پاکستان مذاکرات بریالي وو او پر دایمي اوربند هوکړه شوې. په دغه خبري ناسته کې د ملي دفاع وزیر دا هم ویلي چې دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې سوداګري به نورمال حالت ته راوګرځي.
نو زما په فکر باندې موږ مذاکرات کامیاب وو او مطلق اوربند اعلان شو او پر دې باندې توافق وشو چې دا اوربند به دوامدار وي. خو د دې اوربند او د یو بل سره د شو اړیکو د ساتلو او آینده سیاسي او اقتصادي پرمختګونو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کیږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کوي او وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي ختمیدل د سیمې د ثبات او اقتصادي ودې په ګټه دي. د دوی پوینات واړه هیوادونه باید د شخړو د حل لپاره د خبرو او تفاهم لار خپل کړي او د متقابل درناوي پر بنسټ خپل اړیکې پیاوړي کړي.
آتش بس یک کار نیکو کاری کاملا بجو است چون جنگ عموم در تمام کشورها ویرانی به بار میره. ما با کشورهای همسایه قسمی که رهبری امارات اسلامی افغانستان گفت تعامل نیک میخواهیم، با جنگ و شوند نمیخواهیم و یه از آتش بس کاملا ما راضی هستیم.
امنیت در افغانستان آمده، چقدر منافع دیدیم، چقدر پروژه های پیشرفته دیدیم. خواهد در دو کشور هم که صلح باشه بینشان رد و بدل های اقتصادی میشه.
هیر دی نمیشه در افغانستان و پاکستان ترمنز دوربان هوکلی پتراو در قطر بحرانوی چار وزارت په اعلامیه کې چې پکې ډیورن فرضی کرکې ته در سرحد کریمه کارول شوی و بیرته خپل اعلامیه اصلاح کړی ده. فضل غنی حق مال تهران، آډیو کابل.
د خبرونو دوام. د کانادا لومړي وزیر له بلومبرګ سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه حکومت به د سیونیسي رژیم د لومړي وزیر د نیولو لپاره جدي راته ولري. مارک کارني دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا هغه به د خپل پخواني مشر جاستین ترودو په څیر که نتنیاهو د هیواد خاورې ته ننوځي د لایحې د محکمې یعنی د لایحې د محکمې د نیولو امر اجرا کړي وویل هو. هغه دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د داسې یوې ګام لپاره چمتووالی لري مثبت ځواب ورکړ. د یادولو وړ ده چې ترودو هم له دې مخکې د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او د دې رژیم پخواني جنګ وزیر یوف ګالان د نیولو امر صادر کېدو په غبرګون کې اعلان کړی و چې ټولو باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي. د لاهې نړیوالې محکمې تیر کال د خپلې ویبپاڼې له لارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې سهنیستي رژیم د دوو جګپوړو چارواکو د غزې په جګړه کې د جنګي جرایمو په تور د نیولو د حکم د صادرېدو خبر ورکړی و. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې په غزې کې د وروستي اوربند راپدې خوا بدلونونو ته په اشارې سره ټینګار وکړ تر هغه پورې چې د بشري حالاتو د ښه کېدو او د مرستو د داخلېدو د زیاتوالي نښه څرګند نه سي، د اسرایل رژیم پر ضد د بندیزونو طرحه به لا هم په میز کې پاتې وي. کایا کالاس د دوشنبه پر ورځ په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له ناستې وروسته وویل اوربند د ټولو لپاره په څرګنده توګه شرایط بدل کړی دی، خو تر هغه چې په میدان کې رښتینی او دوامداره بدلون ونه وینو او غزې ته د بشري مرستو په وړاندې خنډونه لرې نسي، د اسرایل رژیم په خلاف د بندیزونو د لګولو احتمال موجود دی. هغې زیاته کړه د غړو هیوادونو ترمنځ نظرونه ډېر توپیر لرل. په پای کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې په دې وخت کې د بندیزونو د عملي کولو لپاره اقدامات ترسره نسي، خو بندیزونه لا هم په اجنډا څخه وتلی نه ده ځکه چې وضعیت ډېر کمزوری دی. د اروپا د بهرني سیاست مسؤول وویل موږ باید د بشري وضعیت د ښه کېدو رښتینی نښې ووینو، بشري مرستې باید په مؤثره توګه غزې ته ورسېږي، د اسرایلي چارواکو لخوا د فلسطینیانو مالي عایدات باید پرانیستل سي، رسندوی کارکوونکي او مرستندوی ټیمونه باید غزې ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړي. دا هغه اندېښنې وي چې ډېرو غړو هیوادونو یې په اړه خبرې وکړي. د کلاس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې اروپایي کمیټې وروستي وخت کې د سیونیستي رژیم پر ضد نوي بندیزونه بسته د اروپایي ټولنې شورا ته وړاندې کړه. په همدې حال کې سهونیستي رژیم رسنیو راپور ورکړي چې دغه رژیم غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو بهیر بند کړی او غزې کلا بنده کړې ده. داسې یو کار چې د سارونکو په وینا له اوربند څخه د سرغړونې په معنا ده. مخکې د غزې د حکومت رسنۍ دفتر اعلان کړی و چې د سهونیستي رژیم ځواکونو د اوربند له پیل راهیسې لږ تر لږ اتیا ځله یې بریدونه کړي چې په پایله کې 9 فلسطینیان شهیدان او له 216 څخه زیات زخمیان شوي دي. او د نن ورځې خبرونه د تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
تهران دیو قدر منووري دونکو د امریکا د مرکزی حکومت چټی کېدا او د امریکایانو برخلیک زمرد نن ورځ د سیاسي تفسیرونو وړاندې په دې لړ کې ترپات مر سره د ملګرتیا فرصت ولري. د امریکا د فدرالي حکومت به مخینه شلر ورځنی بندون چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شوی، نه یوازې د دغه هیواد حیاتي فعالیتونه فلج کړي بلکې په یوه کې د اقتصادي ځوړتیا او ټولنیز بحران خطر هم څرګنده کړی ده. د امریکا د فدرالي حکومت چې له ورځني بندونو چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کانګرس د بودیجې په اړه د موافقې د نه کېدو له امله پیل شو، له 2019 میلادي کال راهیسې تر ټولو اوږد بندون دی او د امریکا په اقتصاد، ټولنې او سیاست یې پراخې اغیزې درلودلې دي. د امریکا د دغه سیاسي بندونو پای ته د رسیدو هیڅ امکان نه لیدل کیږي. په میلیونونو امریکایان د دغه بحران د پراخو پایلو له امله تر فشارونو لاندې دي. بحران نه یوازې د میلیونونو امریکایانو ژوند ګډوډ کړی، بلکې د دغه هیواد د خزانې وزیر سکاټ بیسنیټ په وینا د دغه هیواد اقتصاد ته په ورځ کې 15 میلیارد ډالر، چې په ټولنیز ډول 300 میلیارد ډالر اقتصادي زیانونه رسوي. کابو 15,000 فدرالي کارمندان چې د دفاع، روغتیا او سوداګرۍ وزارتونو کارکوونکي دي هم پکې شامل دي، پرته له معاش رخصت سوي. په داسې حال کې چې 1.3 میلیونه نور چې د پوځ او قانون عملي کوونکي ادارو په شمول دي، پرته له معاش کارکولو ته اړ سوي دي. په 2019 میلادي کال کې پورته بندون کې د معاشونو تاوان 3 میلیارد ډالر ته ورسید، او دا ځل کورنۍ د سوپ پخلنځي ته مخه کوي یا د یو اس ای ای په څیر ادارو څخه د شپیتور وزو له سود پرته پورونه اخلي. د ترامپ حکومت په ځینو حکومتي ادارو کې د دایمي کاري ځواک کمولو عملي کولو لپاره له فرصت څخه کار اخلي. دغو اقداماتو مالي اندېښنې زیاتې کړي دي، په ځانګړي توګه د هغو کارکوونکو لپاره چې د بیمې یا د سونګ توکو په څیر ځینې لګښتونو نسي پوره کولی. په دې مودې کې عامه خدمات هم په جدي ډول ګډوډ سوي، ملي پارکونه تړل سوي، او د امریکا د ملي ټولنې پر وڅ کې د 40 میلیون ډالر زیان راپور ورکول سوی. د روغتیا په سکتر کې د خوړو کیفیت تفتیشونه ځنډول سوي، او د غوښې، شیدو او وګړي رسولو کړیو او شرکتونو کې د ککړتیا خطر ډېر سوي. د کډوالۍ او طبیعت خدماتو د ویزې او طبیعت غوښتنلیکونو بهیر هم ځنډول سوي، او د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیان لپاره د ملاتړ پروګرامونه بند سوي. هوایی سفر هم د هوایی کرشې د کنټرولونکو او اوږد امنیتي لیکو کمښت سره مخ سوي، او د پاسپورټونو صادرول او د کور ونو د بخښنه غواړم او د کورونو د پورونو ترلاسه کول ځنډول سوي دي. په اقتصادي برخه کې امریکایي بازګران د احصایو د راپورونو نشټوالي له امله په بازار کې د قیمتونو بدلون سره مخ سوي دي. د کار 40,000 فارمونه د بیوزلۍ په درشل کې اچولې دي. په امریکا کې د فدرالي حکومت د 40 ورځنۍ چټکې کېدا په بهیر کې مالی بازارونه هم تر فشار لاندې ورغلي دي. د کارموندنې میاشتنی راپور کې ځنډ چې د اکتوبر په 3 نیټه ټاکل شوی و، د فدرالي زیرمو لپاره د ګټو د نرخونو په اړه پریکړه کول ستونزمن کړی دی، چې د سټاک بدلونونو لامل سوي دي. کوچنی کاروبارونه چې په دولتي قراردادونو تکیه کوي هم د غربت له خطرې سره مخ دي، او د اکمالاتو کړي ګډوډي سوي. د امریکا د خزانې وزیر خبرداري ورکړی چې د دې بهیر دوام کولی سي اقتصاد ځوړتیا ته نږدې کړي، په ځانګړې توګه ځکه چې په 2015 میلادي کال کې د اقتصادي ودې لپاره لید نازک دی. په سیاسي توګه بندیدو د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ واټن نور هم زیاتوي. درځانه روغتیا بیمې لپاره د سبسیډي په اړه شخړه چې د اوباما کیرز په نوم پیژندل کیږي، او د طبي امکاناتو کمولو چې د نوي بودجې د تصویب لپاره د خبرو اترو مرکزی برخه و، یو بندون حالت ته رسیدلی دي. دیموکراتان د بحران پړه د ترامپ د حکومت په پالیسۍ اچوي، په داسې حال کې چې په کانګرس کې جمهوري غواړي پر دیموکرات لشکۍ پړه اچوي. نظر پوښتنو ښودلې چې په دولتي ادارو کې د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، او د اوباما 40 میلیونه ګټه اخیستونکي نه د بیمې ناامنه احساس کوي. دا ټول زیانونه او اندېښنې په داسې وخت کې راځي چې په کانګرس کې د جوړجاړۍ یا د امریکا د حکومت د بندېدو پای ته رسېدو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیره. د تهران رادیو قدر منوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس به هم د هر کله راشه خپرونه ته غوښتي لاغه، او وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. زموږ سره ملوثي
هر کله
راشه.
قدمونه پلیمو هر کله راشه د اخلاص غیګه بتلوی موږ خلاصه دلیو پاتمن نیامان خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوژو او عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزویانه ومنه په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی هر کله راشه ګلبن کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار خوږو او قدرمنو مینهوالو ته د زړه له کومې ګډې ګډې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو مینه ناکو خبرو ته به یې غوږ وي. نو مېرمن فاطمی، که تاسو خوښوي په هر کله راشه پروګرام کې به د نو ګلانو د شاملېدو لپاره د واتساپ د ګروپ نمبر هم ملګرو سره شریک کړو.
بېخي سمه ده،
په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو، خپلوانو او دوستانو سره یې هم شریک کړي. نو زموږ دغه شمېر در سره ولیکئ چې په دې ډول ده: 00998 9 9 6 6 4 5 6 6 3. هم دغه شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. همداراز ایران ریډیو .ir/ps او پاسوډي .ir/ps هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو په کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، راپورونه او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطالب لوستلې او ریدلې او کتلې شي. نو خوګو ګلانو کم خوخوي دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
قدرمن اوریدونکو شرغلاس په دغه نننې هر کله راشه پروګرام حامد صاحب مزو وار د واره د قدرمن او عزتمن اوریدونکو لیکونه ته د همز موږ یو قدرمن او عزتمن پخوانی همکار شغله محترم محمد مهدی بیات صاحب دی.
آها، ډیر ښه
چې د هر کله راشه د ګلبن ټولو جوړونکو او اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه ویل دي او بیای د رحمان بابا یو ډیر پزړه پوری عرفانی کلام هم سره را سره شریک کړی دی.
نو مېرمن فاطمی، واخی خغله بیات مانوی شه زمونږ ډیر قدرمن او خوش اخلاقه همکار وو
واقعا،
او څوکول نه کیږي چې متقید شوی دی.
بله،
نو هر وخت ورته دعا کوو چې خدای پاک دې سلامتیه په جامو پټ وساتي. خانو څه وایي په شعر کې؟
وایي د رحمان بابا شعر مشتر است، چې رحمان بابا په خپل عرفانی کلام کې داسې
وایي:
وایي ګوره هسی کردگار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما.
ډیر ښه.
وایي همگی بزرگواران چې څوک وایي تر همه بزرگوار دی رب زما. وایي نه هیڅ حاجت په چا باندې موقوف دی، نه د هیچ چا منت بار دی رب زما. ولار تعمیر چې د دنیا او د عقبا دی، د همه واړو معمار دی رب زما. که ظاهر دی که باطن دی که مابین دی، له همه و خبردار دی رب زما. نو شعر خو ډیر ستر دی البته حامد صاحب، په آخر کې وایي چې هیڅ تبدیل او تغییر نه لري، رحمانه تا تل تر تل برقرار دی رب زما.
وا ډیر زبردست، تل تر تل برقرار دی رب زما. نو الله تعالی دې د رحمان بابا په قبر نور او رحمتونه نازل کړي.
واقعي
ډیر په زړه پورې عارفانه کلام دی او د خپل قدرمن او عزتمن ملګری خاغلی مانوي صاحب هم ډیر ډیر مننه کوو چې بلاخره هم د هر کله راشه د ګلبن کلی ګلان هم هغه شان یادی. نو یو ځل به ډیر ډیر مننه کوو. مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو بل تکړه ملګری او قدرمن اوریدونکي خاغلی احسان الله محسنی صاحب یو د ظلم نصر په عنوان سره یو په زړه پورې لیکنه را لګلی ده چې وای ظلم دا د انسان د زړه تیاره ده، دا سي سیوره چې د رڼا مخ پټوي. خاغلی محسنی صاحب وای ظلم یوازې دا نه دی چې یو سړی بل ته درد ورکړي، بلکې دا هم ظلم دی چې انسان د حق لا لیدو سترګې پټې کړي. نو بیا وایي چې ظلم هغه اور دی چې لومړی ظالم پکې سوځي، هغه څوک چې د بل وینه تویوي خپل روح زخمی کوي. ښاغلی محسنی صاحب بیا وایي کله چې ته چپې او حق تر پښو لاندې کیږي ته هم ظالم یې، که څه هم لاس دې وینه نه ده لمس کړې. ظلم د کائناتو د توازن ماتول دي او هر ما توازن بیرته عدالت غواړي. محسنی د کائناتو له زړونو غږ اوري.
بله بله بله،
واقعي چې محسنی صاحب ډېرې په زړه پورې لیکنه را
لیکلې ده. واقعا مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم محسنی صاحب. خو همیشه حمید صاحب خپل ښه مطالب
شعرونه او ښه
مطالب سره همیشه اړیکې ټینګې کړې دي. انشاءالله تعالی چې د هغه په قلم او په لیکلو او په مشتره استولو هم برکت
وکړي. ان شاء الله ان شاء الله.
همه سب ده هم در کل راشه د ګلبن د ګلانو ته یو زیره.
او خاډه
خزیره
دا څه زیره ده؟
واقعي واقعي چې د خپل خوګو ملګرو په بریالي توپ خموش خوشاله کیږي.
واقعي چې خوشالي ګوخه.
نو دا زیره د ګولش نغری صاحب ولسی او عوامي شاعر شخصیت علم قلم او پوه د بریالي توپ
په اړه ډېر زبردست ښه
وای چې طيب ادبی ایوارد د تیه پښتو ادبی او ثقافتي جرګې لوی نوخار
سلاکاری
په تیه پښتو ادبی جرګه کې د پښتو ژبې خدمت کوونکو ته د ایوارد د ایوارډونو ورکولو فیصله کړې ده.
خو ډېر زبردست
په دغه لړ کې محترم ګولش نغری سابته هم ادبی طیب ادبی ایوارد یا ایوارد ورکولای شي.
ډیر زبردست واقعي چې دا خو ډیره خوشاله خبره ده.
مبارکي وایو
خپل ولسی عوامي شعر خاغلی ګولش نغری صاحب ته ډیره ډیره مبارکي وایو.
ان شاء الله تعالی
خوشحال شو. واقعي چې ډیر خوشحال شو الله پاک دې اشنغری صاحب په کلام او ژبې او همدار اس پهلم نور هم برکتونه نازل
کړي. نازل کړي ان شاء الله تعالی چې همیشه سرفراز وي او همیشه
هم سره د اړیکه ټینګه ساتي. چې واقعا اړیکه سره ټینګه ساتي. نو مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ډیر قدرمن او تکړه مشر او په خوانی همکار خغلی ما بتلی بنگش سی یا وکی جی نن هم غو د خپل په خوانی
په خوانی دوستان او کارانو
د باران شوی دی کنه.
واقعا
نو خغلی ما بتلی بنگش سی ګوره چې څوکلونه کیږي ل تهران رادیو متقاعد شوی دی او په آرامه سره ل خپل بچیانو سره په خپل وطن کې ژوند کوي. واقعي نو یو ډیر په زړپور لیکنه او د رحمان بابا ډیر په زړه پورې خپل شعر را لګلې دي. ها البته مېرمن فاطمی ما بتلی بنگش صاحب په تیر بیا د هر کله راشه د ګلبن د کمې بولو لپاره ډیر زیات زیار استلې دي.
واقعا هم
دا نو چې هر چیرته وي بریالي او سوکاله دي.
ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی.
نو ما بتلی صاحب وای
ها
د مخ خپل د انسان ظاهري جمال او د عقل او فکر خپلای باطنی جمال دی.
جمال دی بشکه بشکه.
نو ما بتلی بنگش سه بیا د رحمان بابا ډیر په زړه پورې شعر هم را لګل دی چې وای خدای ته شول هغه خولي خولي خلق. خدای ته شول هغه خولي خولي خلق پا په ظاهر په باطن سپین سپیڅلی خلک هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې هغه تللی تللی خلک دریغ یو ځلې خو بیا به دنیا راغلې له جهانه به ارمان وتلی خلک رحمان هسې گوخا خون خلکو بیا موند رحمان هسې گوخا خون له خلکو بیا موند چې هرگز نه دی دا خون موندلی خلک
خدایا څش ول هغه خکل خکل
خدایا څش ول هغه خکل خکل خلک
واقعا انشاءالله تعالی چې محبت صاحب د سلامتیا او د بریالیتوب په جامو به پټ وي
انشاءالله انشاءالله
تعالی عمر یې هم طولانی شي او
بالکل خدای ته هم دغه دعا کوو خدای ته هم دغه دعا کوو
او موږ خوشاله شو چې د محبت صاحب دا شیر احمد صاحب والسلام هم د هغوی یو څه نخې نخانې مو ولیدل
بالکل بالکل ګوره نو فاطمی مونږ چې دا هر کله راشه د ګلبن کوم ګلان دی کنه نو دغه دوی په راټولولو کې د خغلی محبت علی بنګس
په
ډیر رول دی
او واقعا
نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي د محبت علی بنګس په ډیر قدرونی او مستاینی سره نو لخپل خوګو وردون کو بو تبو یو چی ولند شاند ما خلو نو بیا برا وګورو د خپل خوګو وردون کو خوګو خوګو لیکنو ته
بی خي سمده قدرمن وردون کو یو زل بیا شرغ لاس په دغه نننی ګلبن ارکل راشکی حمید صاحب دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له جهانگیر څخه زموږ یو قدرمن اوریدونکی فورمین ریاض
علی شاه صاحب
یو شعر لیږلی چې وایي دا شعر د ښاغلی تاجولی سنم صاحب لیکل شوی دی. سنم صاحب وایي چې ما ویل دا پاتې ډوډۍ ورم زما بچی وږي دی وګی دی
خدای دی خیر وکړه
ما ویل دا پاتې ډوډۍ ورم زما بچی وږی دی خان نجیبی خانجی
و زرشه خانجی ول زرشه
خپې وباس از مش سپی وږی دی
سپی وږی دی یعنی خانانو
خانانو د
یو مونږه خپل بچی وږی دی کنه
وای ای دریا وای ای دریا خانه د مغولو واک اختیار دی دلته ستا پښتمنه پښتونخوا کې ستال مسی وږی
دی
وای ته خو په دریم ځل حج ته لاړې او طواف دی وکړ
ته خو په دریم ځل حج ته لاړې او طواف دی وکړ
ستاسو په چم کې په ستاسو په چم کې یتیمان دی
سبا
مری وږی دی تاسو په مړو پسې لاس پورته کړو خیرات مو وکړ دلته د لوږې رانمري دلته ژوندي وږی دی وایي پښتون وطن کې شومه معلومه د ګیدړو
راج دی
ته ګورې نه چې د پښتون وطن زمري وږی دی وایي اوس په غلا اوس چې غلا نه کوي نو ووایه نور څه به کوي اوس چې غلا نه کوي نور ووایه
نور څه به
کوي روزګار یې نشته او بچی د یو سړی وږی دی وایي ما ته خوب نه راځي سنمه زه یې شور اورمه په هغه ونه کې چې په هغه ونه کې بچی د شین توتی
وږی دی ډېر زبردست په هغه ونه کې بچی د شین توتی وږی دی نو خدای پاک دې د هیچا بچی هم وږی او تګی نکړي
متاسفانه
خو ډېر لپنده ډک شعر دی د فورمین ریاض علی شاه صاحب د دغې لورایانې چې د هرګل راشه د ګلبن له قدرمنو ګلانو سره شریکه کړې ده د سنم صاحب هم ډېره مننه او دعا ورته کوو چې خدای پاک دې د تاج محمد سنم صاحب په ژبې او کلام برکتونه او رحمتونه نازل کړي او ریاض علی شاه صاحب ته دې هم پروردګار عالم طاقت ورکړي چې له موږ سره خپل شعرونه او غوره لیکنې هم را سره شریک کړي نو ځل بیا د فورمین صاحب ریاض علی شاه ډیره ډیره مننه کوو نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي وخت هم ډیر کم دی نو وګرځو د خپل خوږو خوږو اوریدونکو
غږیزو پیغامونو ته
نو ګورو په د غږونو د غږیزو پیغامونو کې موږ سره چا خپل پیغامونه شریک کړي
دا لومړی غږ خو زموږ قدرمن او تکړه ولسی عوامی شاعر محترم شغلی گلش نغری
صاحب
او چې یو پیغام مشترک لجل دی او موږ ګورو چې کوم مطلب زموږ سره شریک کړي.
ملګرو سلامونه، څنګه یې؟ خیر جوړ ملګرو. بس اوس په حکومت ناسم لګ پاره ما نن اوس روان مجی دا فزم بر بازدری ته بزما ادم خان درخانه علاقه ته محترم خالق داد امید صاحب یو ډیر ښه شاعر او یو ډیر ښه ډرامه نگار لیکن کې چې ډیر پخوانه ډیر مشر شاعر او ریډیو د پاره ډیر ډرامې لیکلې. خالق داد امید صاحب پاک رسیدلې د هغې درې بجې جنازه ده، هغې له اوس ځان لسوم اوس روانګي کوم ځکه چې مزل ډیر دی نو اوس هغې د پاره روانګي کوم. دوا کې یاد ساتې ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګلش نغری.
ډیر ښه ډیر ښه ګلش نغری صاحب، البته چې ډیر افسوس کوو مونږ هم، خدای دې وبخي. واقعي چې د قومي او لوی شخصیتونو مړینه د یو ملت لپاره ستره تشه پرېږدي، نو خداوند متعال دې دغه ولسی او دغه ملي شاعر وبخي او جنتونه دې ورته نصیب کړي
انشاءالله.
نو هم مېرمن فاطمی، دا هم زمونږ یو بل ملګری خاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې موږ سره هر وخت ډیره اړیکه ټینګه او تاوده ټینګ اړیکه ساتي، هم یو پیغام را لګلې دی. نو ګورو چې ډیر سره څه شریکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د تهران ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. اله لرم چې راته روغ او جوړ تکړه وسی. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنجي څخه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې خوشی وړ مو وګرځي د هر کله راشه د پروګرام د ټولو اوریدونکو او کارکونکو. وایي: د چا سترګې مې په زړه کې لار ګوري، د چا سترګې مې په زړه کې لار ګوري، سندرې دې چینی خره کې لار ګوري، تا شایست می له وجود نه بهر نه زی، ستا شایست می له وجود نه بهر نه زی، دا که موج دی تراده کې لار ګوري، چټی سترګي پرو ورو قدم اخلي، چټی سترګي پرو ورو قدم اخلي، لکه ناوی چې واده کې لار ګوري، کله کله لاندې تلو تلار نه وی، کله کله لاندې تلو تلار نه وي، هوشیاران به په خاته کې لار ګوري، ستا فرزین ستا فرزین خپرېدو ته می پرستی، تا فرزین خپرېدو ته می پرستی، تخیل می په ویښته کې لار ګوري، تر شنو ونو لاندې شنه شنه کې لامبي، تر شنو ونو لاندې شنه چینه کې لامبي، ګوره وړانګو ته ځنګله کې لاره ګوري، لاروی د لوی لارې ورته تم شو، لاروی د لوی لارې ورته تم شو، تورې سترګې تورې سترګې په وره کې لاره ګوري، تورې سترګې په وره کې لاره ګوري.
ډیره ډیره مننه محترم محمد اکبر سلطانی صاحب ورور، چې همیشه او تل زموږ سره همکاري کوي او مشته ششینه
لیکنه او خوشاله
سره شریکي. موږ مننه کوو او ان شاء الله تعالی ورته دعا کوو چې خدای تعالی د دوی په قلم، د دوی په لیکلو، د دوی په عمر، ته د دوی په سلامتی برکت واچي
ان شاء الله. ان شاء الله. نو مېرمن فاطمی، ګور زموږ پروډوسر مېرمن صابری نو اشاره کوي، وایي چې وخت نه لرو، نو کوي نو لخپل خو غوریدونکو به دلته اجازه تو غړو.
او ته خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه.
ډیر زړمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې بیا هم زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له خبرونې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پای پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره ورسپانو ته د کتنې د خپرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاود ورسپانو په سر کې به نن د جامع جام ورسپانه راواخلو. دغه ورسپانه په غزه کې د اسرائیلو رژیم لخوا د کمزوري شوي یورانیمو بمونو د استعمال خبر ورکوي. ورسپانه زیاتوي چې خبریالانو د تازه دمو په لټنو له مخې اسرائیلو رژیم په غزه کې له کمزوري شوي یورانیمو بمونو څخه کار اخیستی دی، هغه کار چې امریکایانو د عراق په فلوجه ښار کې ترسره کړی و. د ورسپانې له راپور سره سم د دغو زهرجنو بمونو اثرات تر زیاتې مودې پورې پاتې کیدونکي دي او د سیمې خال چې له بمبار سره بچ شوي وو هم کلونو وروسته په ډول ډول ناروغیو من جمله سرطان ناروغۍ باندې اخته کیږي. جامع جام ورسپانې بیا په دوام کې لیکي چې ورته بمونه امریکا له خوا د عراق په فلوجه ښار کې کارول شوي وو چې لا تر اوسه هلته ماشومان معیوبه له مور څخه پیدا کیږي. ورسپانه د دغو بمونو چاپیرلیالیز او صحي اثرات په جاپان باندې د امریکا له خوا له کارول شوي اټومي بمونو یعنې هیروشیما سره پرتله کوي. جامع جام ورسپانه په پای کې د یو فلسطینی خبریال خبرو ته انعکاس ورکوي او لیکي فلسطینی خبریال رامی ابو جاموز د یادو پیښو کتونکو په تو گواهی چې لڅو شپو راسې د نویو توغندیو د شپېلې غږونه اوري. د بمباریو د ویجاړې نسل وژنې قحطې او د خبریالانو د وژنې تر څنګ یوه پټه بلا هم ورته زیاته شوې ده. زهرجنې وسلې دا وسلې کړوي، هغه نفوس کوي او د بمباریو له پای ته رسېده وروسته یې زهرجن اثرات هم تر اوږدې مودې پورې پاتې کیږي او سبا به څه پاتې وي. خای هغه ماشومان چې لای خپل سترګې نړۍ ته نه دی پرانیستي د مرګ سزا ورته ورکړل شوی وي او یا هم مایوب لموره پیدا شي.
عزیزانو، را به شو د کیهان ورسپانې ته. د ورسپانې بیا په د روسیې ورځو کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ ملاقات او کتنې ته مخه کړې او د یوې امریکایي رسنۍ واشنگټن پوسټ په حواله په اوکراین باندې د ټرمپ د فشارونو او د باونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو له امله د اوکراین د جنگ جګړې د سولې ایز حل لپاره یو ځل بیا هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو راپورونه دا ښیي چې دواړه لورې لا هم پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. اوکراین وایي چې روسیه باید د دې هېواد له ټولو اشغال شویو سیمو څخه ووزي. روسیه بیا وایي چې کیف باید د جګړې نوي میداني واقعیتونه ومني. کیهان لیکي چې ټرمپ د اوکراین په ولسمشر زیلنسکي باندې فشار راوستی دی چې څو د جنگ د بندېدو لپاره د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا وړاندې شویو شرطونو ته غاړه کېږدوي. ورسپانه زیاتوي چې د واشنگټن پوسټ په اواله یې لیکي چې د ټرمپ استازی استیو ویټکاف په اوکراینی پلاوی فشار راوستی دی چې د اوربند ټینګولو لپاره دی د روسیې شرطونه ومني او د دونیسک ولایت روسیې ته ورپرېږدي، ځکه چې د دې سیمې خلک عموما روسان دي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
وګوردونکو، اوس برا شو د تهران چاو جان ورسپانې ته چې کومو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. د تهران چاو دغه ورسپانې بیا د اسرائیلو رژیم له لورې اوربند څخه د ستر غړونې او د اووه نویو فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړی. جوان ورسپانه لیکي د غازې رسندوی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په غازې کې د اوربند له اعلان راسي اشغالګرانو یو شمیر جدي او بیا بیا سره غړونې کړې دي چې دا کار د اوربند د پریکړه لیک او د بشري حقوقو د قوانینو څرګنده خلاف ورزي ده. ورځپاڼه زیاتوي دا خلاف ورزي چې شمیر یې اتیاو ته رسیږي د غیر پوځیانو پر ضد مستقیم میډزې بمبرۍ قصدي هدف نیونه او یو شمیر غیر پوځیانو نیول شامل دي او دا کړنې د اشغالګرانو دوامداره بریدګره تګلاره څرګندوي سره له دې چې اوربند اعلان شوی دی. د جوان ورځپاڼې له راپور سره سم د غزې د رسندوی دفتر د اعلان له مخې دا سرغړونې پرته له استثنا د غزې ترنګې په ټولو ولایتونو کې لیدل شوي او دغه خبره ثابتوي چې اشغالګرانو د یرغل د بندولو په اړه خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی او د فلسطیني ولس د وژنې او د ټیرور کولو د تګلارې په دوام باندې هماغه راز ټینګار لري. جوان ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې امان اسرائیل رژیم ته د سخت سزا په حق له خبرداري ورکړي او ویل دي یو یمنی مسول د تل ابیب له لورې دوربند ماتولو د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. جوان زیاتوي د یمن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالواحد ابو راس ټینګار وکړ چې په غازی کې دوربند هر ډول نقص به د صهیونیست رژیم لپاره درانه تاوانونه رامنځته کړي او د تیر په پرتله به له زیاتو زیانونو سره مخامخ هم شي. د ورځپاڼې له راپور سره سم ابو راس ویلي دي د فلسطین د ولس په ملاتړ کې د یمنیانو دریز دوام لري. د فلسطین د مقاومت ډلې یوازې نه دي او دا جګړه د ټولو جګړه ده. موږ د فلسطین د مقاومت تر څنګ ولاړ یو. جوان ورځپاڼه په پای کې لیکي دا د یمن خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې صهیونیست رژیم د غزې ترنګې پر ضد خپلې وحشیانه حملې له سره پیل کړي دي چې د اوربند رسمي اعلان شوې لړۍ بیا پیل کړي ده.
عزتمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښوي راځو به د افغانستان او کابل مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې اطلاعات روز ورځپاڼه را اخلو. دغه ورځپاڼه په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼې کې د یو مطلب په ترڅ کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو په وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزی نظرونه. د مخکنی ولسمشر حامد کرزی خبرو ته انعکاس ورکوي او لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر پکتیکا ولایت د پاکستان د هوایی بریدونو په غبرګون کې له دغه هیواد غوښتي چې د افغانستان په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې کرزی په یوې خپره کړې اعلامیه کې پر پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه په کلکو ټیکو غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم نوموړي په خپله اعلامیه کې ویلي چې پاکستان دې د خپل خبر لپاره د افغانستان پر خلکو خاورې تیری بندې کړي، یعنی داسې چې پاکستان دې د خپل خیر او عاقبت په خیری لپاره د افغانستان پر خلکو او خاورې باندې تیری بندې کړي، پر خپلو پالیسیو دې له سره غور وکړي او د افغانستان سره د دې د نړیوالو اصولو پر بنا د دوستانه او متمدنانه اړیکو لاره خپل کړي.
وګوریدونکو، د کابل چاپ 800 ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو په باره کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی بې جنګه جګړه د پاکستان لوبه او د طالبانو ستړیا. ورځپاڼه لیکي د سرحد ګرم باد د بارودو بوی لري. د افغانستان په ختیځو غرونو کې کله د توپخانې غږ چوپیږي او کله بیا راژوندي کیږي. د کلي خلک شپه د ویرې او تیارو په منځ کې تیروي او ورځ د اسمان له ډاره د ژوند دیوی مړې ډوډۍ په لټه کې. دا څوم ځل دی چې د هغو کسانو بې تدبیرۍ چې یو ملت د قبیلوي اړیکو او د سرحد هغې غاړې ته راړونو له امله د قدرتونو د لوبې په میدان بدل کړی، دا ستړی ملت او وطن او صابر خال د بې منطقو سیاستونو په اور کې سوځي. هرشي سوب ورځپاڼه بیا لیکي چې په ښکاره هغه څه چې لیدل کیږي د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ سرحدي نښتې دي، خو په حقیقت کې دا یوه پرده ده پر یوې ډېرې ژورې او تورې صحنې. جګړه نه د خاورې د نیولو لپاره بلکې د یو ملت د ذهن، ارادې او د راتلونکي د تسخیر لپاره. ورځپاڼه بیا لیکي په تیرو میاشتو کې دا نښتې پوره یوه تکراری بڼه خپله کړې ده. لومړی پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته د افغانستان په خاوره کې پناه ورکوي. بیا طوفان نه به پیلوټ الوتکې میدان ته راځي، سرحدونه تړل کیږي، د بار وړونکو لارې په اوږدو قطارونو کې بند پاتې کیږي او رسنۍ متضاد روایتونه خپروي. څو ورځې وروسته د سیمې د هیوادونو په منځګړیتوب موقتی آرامي راځي، خو لا د خاورې دوړې نه وي آرامي شوي چې دا لړۍ بیا له سره پیلېږي، دا ځل له تودې آتشه. د هشت صبح په وینا دا پیژندل شوي الګو د یوه حساب شوي پر صحیح جګړې نښه ده، جګړه چې اسلام آباد په دقیقه توګه طرحي کړې ده. سوله بشپړه جګړې پرته طالبان ستړي کړي او دنیا ته وښیي چې لا هم د افغانستان په معادلاتو کې اصلي لوبغاړی دی. طالبان په دې منځومن کې د ځواک او اقتدار څیره وړاندې کوي، د قبیلوي احساساتو او ابتدایي تفکر په هڅولو سره کوشش کوي ولسي افکار د ځان په لور راواړوي او خپله ډیپلوماټیکه ناتواني د ملي غیرت او وطن دوستۍ په جامه کې وښيي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ خپرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامگان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم. Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թերան